په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم او ری چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبان باید د سولې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته حاضر شي. د ایران په پلازمینه تهران کې په دوه حملو کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، اته تنه وژل شوي، څلور تنه برید کوونکي هم په دغو حملو کې وژل شوي دي. خو مخکې له دې چې د دې او د افغانستان او سیمې په اړه د راپورونو لړۍ پیل شي، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای په ولسمه سرمشریزه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړ. په یو بل خبر کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي ارګانونه موظف کړي چې لغیر مسؤوله وسلوالو کسانو د وسلو د ټولولو لپاره پلان جوړ او عملي کړي. او په ایران کې نن په دوو بیلابیلو انتحاري حملو او ډزو کې دولس تنه وژل شوي او اته دېرش نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړ. دا د شانګهای سازمان ولسمه سرمشریزه ده. تمه ده افغان ولسمشر په خپل دورځنی سفر کې په استانا کې په شانګهای سازمان کې خبري وکړي. همدارس بعد زین هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. له افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او نور افغان چارواکي هم مل دي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ارګانونه موظف کړي چې له غیر مسؤوله وسلوالو کسانو د وسلو د ټولولو لپاره پلان جوړ او عملي کړي. دا خبره ارګ مړی نن په یو اعلامیه کې وکړه. د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی نن ورځ د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې د پلازمینې کابل، ډیپلوماتیکو سیمو او نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. افغان ولسمشر په داسې حال کې له غیر مسؤوله وسلوالو د وسلو په ټولولو ټینګار کړی چې د چارواکو په خبره په کابل کې په وروستۍ مظاهره کی له یو شمیر غیر مسؤوله کسانو سره وسلی لیدل شوی دی. د اورزګان ولایت امنیتی مسؤلین وایي تیر ورځ د افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې د لومړي کنډک قومندان ملک زین الله ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې د یو شمیر سیمو د نیولو ترڅنګ د وسلوالو طالبانو یوه اراده رینجر موټر او یو شمیر نور اندازي وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. اخوا په یو بل خبر کې اوري چې په خاص روزګان کې امنی قومندان عبدالسمد تور پوری کوي چې د ملي اردو سرتیرو خپلې څلور پوستې طالبانو ته پرېښي دي. د ښاغلي سمد دغه ادعا د ملي اردو چارواکو رد کړې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. نن په ایران کې دوه انتحاري حملې شوې دي. همدارس حمله کوونکو په خلکو ډزې هم کړې دي. په دغو حملو کې ټول ټال دولس کسان وژل شوي او نه دېرش نور ټپیان دي. په وژل شویو کې څلور حمله کوونکي هم شامل دي. دا خبرې د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوانت تایید کړې دي او ویلي دي چې له پیښو نه نه دېرش ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. لومړی انتحاري حمله د روح الله خمیني په مقبره کې شوې ده چې وروسته حمله کوونکو په خلکو هم ډزې کړې دي. په دویمه پیښه کې د پارلمان په ودانۍ کې انتحاري حمله وشو چې وروسته له څلورم پوړ نه حمله کوونکو په خلکو ډزې وکړې. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهور رئیس په یوه بیان کې د ایران نننۍ حملې غندلې دي. د افغانستان جمهوری ریاست د ایران له خلکو سره په دې اړه خواخوږي ښودلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د عدلي وزارت په خوانی لوړپوړي چارواکي کریستوفر ویری د اف بی آی د نوي رئیس په توګه کاندید کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن دا اعلان په خپل ټویټر وکړ. کریستوفر د 2003 تر 2015 کلونو پورې د لوی څارنوال مرستیال و. د امریکا سنا جرګه باید د ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتخاب تایید کړي څو د اف بی آی د لرې کړی شوي رئیس جیمز کامی ځایناستی شي. کریستوفر ری په داسې حال کې دې څوکۍ ته کاندید شوی چې د اف بی آی رئیس به پخوانی رئیس جیمز کامی به سبا د امریکا په سنا جرګه کې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي ټیم او یا نورو غړیو او ماسکو ترمنځ اړیکې او یا د بل هر ډول مداخلو په اړه پوښتنې ځواب کړي. وروستۍ خبر هم دا چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي د امریکا او روسیې ترمنځ له جګړې به هیڅوک ژوندی پاتې نه شي. هغه دا خبره د مستند فلم د جوړولو لپاره د مرکې په لړ کې کړې ده. تمه ده دا مستند فلم چې د هالیوډ ډایرکټر اولیور سټون لخوا په څلورو برخو کې جوړ شوی د جون له 12مې په شو ټایم کې وښودل شي. ولادیمیر پوتین د اولیور سټون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې که امریکا متحده ایالتونه له روسیې سره جګړه وکړي څه به کېږي وویل هیڅوک به ژوندی پاتې نه شي. پوتین په دې وروستیو کې په ګڼو ځایونو کې په واشنګټن او ناټو انتقادونه زیات کړي دي. د روسیې حکومت د نړیوالو لخوا د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق په سبب او هم د امریکا لخوا په انتخاباتو کې په احتمالي لاسوهنو ملامت بلل کیږي.
لسفي ولستانګ زینمن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم د سولې خبرو ته کینی ځکه دا د ملت غوښتنه ده.
طالبان باید دغه فرصت نه استفاده وکړي. دا د ملت پیشنهاد دی، دا د ملکت پیشنهاد دی.
افغان ولسمشر پرون ویل که طالبان خبرو ته حاضر شي کولی شي په کابل او یا بل ځای کې د ځان لپاره دفتر پرانیزي، خو ویل کېږي د طالبانو دفتر په قطر کې له یوې مودې راهیسې فعال دی. قطر چې د سیمې یو شمېر نږدې متحدینو یې د اسلامي ډلو د ملاتړ په خاطر ورسره اړیکې شلولي، آیا دغه وضعیت په هیواد کې پر میشتو طالبانو هم اغیز کړی دی؟
زما په خیال یو جدي او مستقیم فشار په طالبانو باندې راځي.
جمهوری ریاست پر حکومت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو چې اکثره د جمعیت اسلامي ګوند مشران او غړي هم دي انتقادونه پر ځای نه بولي، آیا دغه چارواکي د لوړو دندو ترڅنګ د اپوزیسیون رول هم لوبولی شي؟
کدی غوښتل چې مخالفت وکړي باید له خپلو دندو نه استعفا ورکړي و یا اپوزیسیون له موضوع نه به کولی شو چې دوی دا موضوعات مطرح کړي.
په کابل کې د مظاهرو دوام کابل ښاریان په تنګ کړي دي.
منګا د دې کسان چې د لارې بند کړي دي خلکو ته مشکلات خلق کړي، خواهش هم ده چې خلکو ته مشکلات پیښ نه کړي.
د ایران په پلازمینه تهران کې په دوه حملو کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. دغه راز ده هم اورې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د عرب متحده اماراتو په د قطر سره د څو د خلیج هیوادونو د اړیکو د شلولو وروسته د ملي یووالي د اتحاد غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم د سولې خبرو ته کښېني ځکه دا د ملت غوښتنه ده. افغان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د کابل د پروسې په کنفرانس کې یو ځل بیا د سولې خبره راپورته کړه او وویل چې دا به د طالبانو لپاره لومړی وروستی فرصت وي. که دوی غواړي د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي کولی شي چې په کابل یا بل ځای کې دفتر پرانیزي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضی محمد امین وقاد هم د ولسمشر دغه غوښتنه په ځای بولي او وایي چې طالبان باید له دې فرصت نه استفاده وکړي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د سولې عالي شورا یو شمېر غړي د سولې په اړه د ولسمشر د څرګندونو د ملاتړ ترڅنګ له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غواړي چې له فرصت نه په استفادې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته ځان چمتو کړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبان سولې ته تمایل ښیي نو د ولسمشر له خبرې سره سم حکومت حاضر دی چې په کابل کې د دفتر د پرانیستلو اجازه هم ورکړي.
دا چې طالبان کې د سولې پروسې ته تمایل وښیي، دفتر هم خلاصولی شي، نمایندګي هم ترلاسه کولی شي، او طالبان باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي. او د دې پیشنهاد دا د ملت پیشنهاد دی، دا د ملکت پیشنهاد دی. په دې کې د طالبانو خیر دی، په دې کې د افغانانو خیر دی. موږ دې پیشنهاد حمایت کوو او له طالبانو رون څخه غواړو چې هغوی په شکل د اشکارو چې کیږي د سولې د پروسې سره خپله همنوایي وښایي.
د کابل پروسې په غونډه کې چې پکې د 28 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه، په دې بحث وشو چې له کومو لارو جګړې ته د پایټکی کېښودل کېدای سي. افغان ولسمشر په دې کانفرانس کې وویل که وسلوال طالبان د سولې پروسه کې شاملېدو ته لیوالتیا لري، نو دی ورته د دفتر د خلاصېدو اجازې ورکولو لپاره چمتو دی. ښاغلی غنی په ټینګار وویل چې دا د وسلوالو طالبانو لپاره د سولې وروستی چانس دی، دا فرصت به تل نه وي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د سولې پروسې لپاره د ولسمشر له لورې وسلوالو طالبانو ته وخت ټاکل د سولې په بهیر ناوړه اغېز کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې نظر محمد مطمئن ازادۍ راډیو ته وویل د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې په اړه شکونه زیاتوي.
له دې سولې کانفرنس نه یوه ورځ مخکې د شپې د سولې عالي شورا لپاره رئیس په بیړني ډول باندې ټاکل او بیا دغسې بیان، زه فکر کوم د سولې په اړه باندې شکونه زیاتوي. په دغسې وختونو کې دغسې ګوتڅنډنه د سولې لپاره منفي تاثیرات لري.
له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي او اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته ځان چمتو کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دوی غوښتنو ته څرګند ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپای وایي دا چې د سولې پروسه اوږدمهاله ده او ځینې کسان یو او ځینې بل وخت ورته لیوالتیا ښیي، نو افغان حکومت باید ورته وخت مشخص نه کړي.
افغان ولسمشر پرون ویل که طالبان خبرو ته حاضر شي کولای شي په کابل یا بل ځای کې د ځان لپاره دفتر پرانیزي، خو د سولې دغه ور به د تل لپاره پرانیستی نه وي او دا د طالبانو لپاره وروستی فرصت دی. خو ویل کېږي چې د طالبانو دفتر په قطر کې له یوې مودې رئیس فعال دی. د خلیج د سیمې یو شمېر هیوادونو قطر بیا د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی او له دغه هیواد سره هوایي، ځمکنۍ او د اوبو له لارې هر ډول تګ راتګ منع کړی دی. د قطر مرکز دوحه له څو کلونو رئیس د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه دی. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، پر قطر د عربي هیوادونو بندیزونه به په دوحه کې د طالبانو د دفتر پر فعالیت څه اغېز ولري؟ د دې پوښتنې ځواب اسمت سروان له ژورنالیست او تحلیلګر سمی یوسفزی څخه غوښتي. ښاغلی یوسفزی وایي
دغه بندیزونو د طالبانو په وضعیت چې دوی په قطر کې دفترونه لري یا کورونه لري او ښه د مزو نه ډک ژوند لري، دوی ډېر پریشانه کړي دي. یو عامل خو دا ده چې قطر باندې فشار زیاتېږي چې دوی دې له هغو اسلامي کړیو سره لکه طالبان یا حماس یا نورو کړیو سره خپل تعلقات قطع کړي یا د هم ورسره روابط قطع کړي. نو زما په خیال یو جدي او مستقیم فشار په طالبانو باندې راځي. دویم دا چې د طالبانو د قطر دفتر زیاتره میټینګونه د طالبانو مشران کله چې دوی د قطر دایمي ویزه ولري یا د ډیر وخت لپاره ویزه لري بغیر د ویزې نه دوبۍ او نورو عربي هیوادونو ته سفرونه کول، نو دغه یو مستقیم اثر ده د دوی په روابطو باندې.
په قطر باندې تور پورې شوی دی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې قطر به بل اخره ځکه چې فشار پرې ډیر دی، له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دی، مجبور به وي چې له هغو ډلو سره چې دوی تروریستي بولي روابط قطع کړي. په دې منځ کې به قطر مجبور نه شي چې د طالبانو دفتر هم بند کړي؟
زما په خیال طالبان دا فکر کوي چې دغه بندیزونه بل اخره دوی ته هم ډېر نقصان تمامیږي او د دې امکانات هم شته چې قطر د فشار نه وروسته طالبانو ته د دغه دفتر د تړلو وړاندیز وکړي. او بل دغه دفتر حقیقت کې د نړیوالې ټولنې سره د طالبانو یو کړکۍ حیثیت لرلو، دوی که سیاسي مذاکرات کول که د نورو ملکونو خلک دلته راتلل، بلکې دغه دفتر حتی کوم خلک چې طالبانو تښتولي دي هغه د دوی معاملې به هم په دغه دفتر کې ترسره کېدلې. دا وخت کې د قطر د حکومت کوشش دا ده چې دغه بحران راووځي او د دغه بحران د راوصل لپاره دوی داسې ویل کېږي چې د وارد مخه ده د حماس یو شمېر مشران نه ته ویلي دي چې دوی له قطر راووځي، او د دې امکانات هم ډېر شته ده چې طالبانو ته هم ورته یو وینا وکړي. خو زما په خیال مشکل د طالبانو هغه مشرانو ته ده چې ګوانتانامو د زندان نه را خلاص شوي دي، اوس هم اغل ته جون کوي لکه مولوی فاضل او ملا نور الله نوري او عبد الحق وسیق چون ته دوی درم هیواتن نشته لای یا بده افغانستان ته جی یا په خطر کې پاتې کی.
ژورنالیست او تحلیلګر سمی یوسف زایو چې پر قطر د سیمې د نږدې متحدینو لخوا د لګول شو بندیزونو چې دا بندیزونه به په قطر کې د طالبانو پر دفتر پر فعالیت سره ول اغیز وکړي په دې اړه خپل نظر را سره شریکاو. د خلیج د سیمې یو شمېر هیوادونو قطر د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی او له دې هیواد سره هوایي ځکنۍ او د عبور لارې هر ډول تګ راتګ منع کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د عربو په ټاپ وزمه کې د اتحاد غوښتنه کړې ده. وروسته په خبرونه کې د ترامپ د وروستیو څرګندونو تفصیل در اورو.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ازادي رادیو اوري شپږ بجې او شپږ دقیقې انکیدونکې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست پر حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو چې اکثره د جمعیت اسلامي ګوند مشران او غړي هم دي انتقادونه پر ځای نبولي. د جمهوریت ریاست مرستیال وای نجیب الله آزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت دننه او بهر د یو شمېر اشخاصو لخوا د حکومت د اعلامي او یو یا پریکلو را ده ولد ارک پر پریکلو کوم اغیز نه لري. خاغلی آزاد د غراز ویل چې د سیاستوالو ترمنځ نظر توپیر یو اصل دی، خو په وینا یې د صلاح الدین ربانی وروستی څرګندونه د وزارت له ادرس نه بلکې د نوموړي د ګوند جمعیت اسلامي په استازیتوب شویلی. آیا دغه چارواکي د لوړو دندو ترڅنګ د اپوزیسیون رول هم لوبولی شي؟ په دې اړه مو د حقوقی چارو له یو کارپو سر هم خبری کړي د یوسف انزلران په دې راپور کې اوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست د بلخ د والی عطا محمد نور وروستي سرګندونو په خبرګون کې وایي پریکړه په ارګ او د کابینې په غونډه کې کیږي او د حکومت په دننه او بهر کې د یو شمېر اشخاصو سرګندونه د پریکړو پر ډول او د ارګ په اعلامیو هیڅ ډول اغیز نه لري. د جمهوریت ریاست مرستیال وای نجیب آزاد د چرشمې پرز لازادي رادیو سره په خبرو کې هم دا رنګ د افغانستان د بارنیو چار وزارت د سرپرست پور وروستي سرګندونو هم خبرګونو خو خوی ویل چې د سیاستوالو ترمنځ د نظر توپیر یو اصل دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست کاغلی ربانی چې کومې څرګندونه کړې هغه د نوموړي د ګوند له ادرسې همدارنګه د بلخ د والی عطا محمد نور پاړه چې د حکومت پریکړې رد کړې دي خو دا پریکړې په ارګ کېږي او هر هغه پریکړه چې ولسمشر او کابینه په ګډه نیسي د منلو وړ دي. حکومتي کسان چې د حکومت دننه دي یا بهر دي د هغوی لخوا د پریکړو نه منل د ارګ په پریکړو کوم اغیز نه لري.
په کابل کې د څو تروریستي پیښو او دغه ښار د یو شمېر اوسیدونکو له مظاهرې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت ګوند سرپرست له حکومت څخه وغوښتل چې د ملي امنیت د سلاکار په ګډون د امنیتي ارګانونو مشران له خپلو دندو لرې کړي. د امنیت شورا دفتر د جمعیت ګوند په دې غوښتنې غبرګون وښود، هغه یې سیاسي څرګندونې وبللې او ویل چې د ملي امنیت سلاکار اجرایي صلاحیت نه لري. خو د بلخ والی عطا محمد نور د ملي امنیت شورا د دفتر د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې ډیری امنیتي چارواکي د ملي امنیت سلاکار له تایید پرته نه مقرریږي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومتي چارواکي حق نه لري چې د حکومت پر ضد څرګندونې وکړي. افغان کارپو کبیر رنجبر ازادي راډیو ته ویل دغه چارواکي که پر حکومت انتقادونو ته لیوالتیا لري باید له مخکې استعفا ورکړي.
کبیر غوښتل چې مخالفت وکړي یا انتقاد وکړي باید له خپلو دندو نه استعفا ورکړي او د اپوزیسیون د موضوع نه به کولی شو چې دوی دا موضوعات مطرح کړي. غیر لږو خو مونږ په ټول وزارتخانو کې مقررات لرو، لوایح لرو او هغه عمدترین اصل د اداري اطاعت د معدون له عامر نه ده.
ښاغلی رنجبر وایي دا ډول څرګندونې د خلکو په ګټه نه دي او سیاسون باید د ملت د یووالي لپاره کار وکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دولت وسلوال مخالفین په دې لټه کې دي څو د سیاستوالو ترمنځ له اختلاف څخه د ځان په ګټه کار واخلي.
د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو د اعتراضونو لړۍ وروسته له هغې راپورته شوې ده چې تیر چهارشنبې په کابل کې خونړۍ چاودنه وشوه چې له 150 ډېر کسان پکې ووژل شول. له دغه چاودنې وروسته دغه راز په کابل کې د اعتراضونو لړۍ هم پیل شوې چې نن شپږمې ورځې ته غځېدلې ده. دغه راز د دغو اعتراضونو لړۍ د ښار ځینو نورو برخو ته هم غځېدلې ده. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په کابل ښار کې د اعتراض کوونکو ځینو خیمو ته ورغلی پر معترضینو سربیره له یو شمیر ښاریانو سره هم خبرې کړې دي.
په کابل کې د تیرې چهارشنبې ورځې د خونړۍ پیښې وروسته اعتراضونه شپږمې ورځې ته وغځېدل. دا د کابل د کارتې پروان سیمه ده. دلته هم اعتراض کوونکو د تحسن یوه خیمه درولې ده. دوی وایي چې غوښتنې مشروع دي او حکومت باید د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
و ما تصمیم داریم که اگه حکومت به خواسته های منطقی ما تمکین نکند و پاسخ ندهد، ما به عملکردهای خود ادامه میدیم و وسط و دامنه تحسن خیمه ها گسترده و گسترده میشه.
باید وزیر تغییر کنند. یک درصدش عملی نشد. چرا؟
دا د کابل د نړیوال هوایی ډګر عمومي سړک دی. دلته هم د تحسن خیمه وهل شوې ده. د دې ځای اعتراض کوونکي هم خپل غوښتنې مشروع بولي او وایي تر هغې چې غوښتنې نوي منل شوي خپلو اعتراضونو ته بل لا پراختیا ورکړي. خو په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اعتراض کوونکي باید خپل د تحسن خیمې په داسې سیمو کې ودروي چې د لارو د بندش او دوی ته د ستونزو سبب ونه ګرځي.
دینه دا غوښتنه لرم چې څه زموږ په فایده کې وي، د ملک د ملت په فایده کې وي، هغه د پاره د توجه وکړي، نه چې دا لارې بندې په عذاب شي یا خلک شي یا ستونزې زیاتې شي. هدې د پاره شیر خان.
بله، آزادۍ راډیو مونږ له دې کسان نه چې دا لارې بندې کړي دي خلکو ته مشکلات خلق کړي، خواهش هم دا ده چې خلکو ته مشکلات پیښ نکي.
خلک چې دا مظاهره کوي دا باید داسې وخت کې وشي چې نور عوامو ته تکلیف ونه رسیږي، ضرر ونه رسیږي. اوس د خپل عین دا هغه میدان چرای نه روان یم دي جپور پیدر عالم. دا ټول خلک داسې څوک ماشومان دي، زنانه دي، مریضان دي، تکلیف دي خلکو ته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نور احمد الکوزی له هلمند د کابل مظاهره چانو غواړي چې نور خپل اعتراضونه پایته ورسوي، خیمه ټوله کړي او حکومت خپل استازي وروپیژني چې له حکومت سره مخامخ خبري وکړي، ځکه چې هیواد مو په ډیر حساس وضعیت کې دی. محمد قاسم زواک هم له هلمند لیکي کوم مظاهره چې په کابل کې روانه ده د افغانستان په تاوان ده، ځکه چې په دې مظاهره کې ځینې غیر مشروع غوښتنې مطرح کیږي او دا مظاهره به د کابل امنیت لدی هم خراب کړي. ازادي رادیو اوري له تاسو مننه چې د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هرومرو ته خبرو خو سیمه ایزو موضوعات ته مخه کوو. نن د ایران په مرکز پلازمینه کې دوه وسلوالې حملې وشوې. په یوه حمله کې په تهران کې پارلمان ودانۍ او په بل کې د امام خمینی مقبره په نښه شوې وه. د دواړو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. په دواړو حملو کې 12 کسان د څلور برید کوونکو په ګډون وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور هم انټاپیان شوي. دا لومړی ځل دی چې داعش په ایران کې د حملو مسؤلیت اخلي. ملالې بشیر نور تفصیل وړاندې کوي.
داعش سخت دریځ ډلې په شیعه اکثریت ایران کې د چهارشنبې په ورځ د دوو جلا حملو مسؤلیت ومانه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش سره اړوندې اعماق خبري اژانس دا خبره کړې ده. وسلوالو او ځانمرګ بریدګرو د چهارشنبې په ورځ د ایران پر پارلمان او د دغه هیواد د اسلامي انقلاب پیلوونکي آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې لږ تر لږ درې حمله کوونکو د خمینی پر مقبره حمله وکړه او پر زیارت کوونکو یې ډزې پیل کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی دی چې دوه امنیتي ګارد وژل سوي او تر دېرشو زیات کسان ټپیان سوي دي. دولتي رسنیو د تهران د والي حسین هاشمی له قول لیکلي چې یو حمله کوونکی ځانمرګ بریدګر و او یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو او یو بل حمله کوونکی ونیول سو. هاشمی وویل چې پر مقبره په دغه حمله کې د مقبرې یو کارکوونکی ووژل سو او نور ټپیان دي. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې دوه حمله کوونکي نیول سوي دي. په همدې حال کې د ایران په پارلمان کې هم ډزې سوي دي او په تهران کې د پارلمان وکیل الیاس حضرتی ویلي چې حمله کوونکي درې وو، دوه کلاشنکوفونه او یوه توفنګچه ورسره وه. د تهران یو اوسیدونکی په پارلمان د حمله په اړه وایي، روختون ته ولاړم، له درو څخه تر 5 دقیقو پورې مې د ډزو غږونه واورېدل او وروسته امنیتي ځواکونه راغلل. روختون یې وتاړه. دا کار دښمنانو کړی. ویل کېږي پر پارلمان حملې تر ډېره دوام وکړ. په پارلمان کې د نشتې پر مهال یوه حمله کوونکی په 3 منزل کې ځان مرګی برید کړی دی. تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې په پارلمان کې 4 کسان برمته نیول سوي وو او یو امنیتي ساتونکی وژل سوی دی. پر پارلمان او د خمینی پر مقبره حملې پر یوه مهال سوي او ویل کېږي شایي سره هماهنګي سوي وي. د ایران استخباراتي ادارې ویلي چې دغه حمله تروریستانو کړې ده.
له قطر سره د سیمې د یو شمیر هیوادونو د اړیکو خړپلتیا ته په پام سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د عربو په ټاپو وزمه کې د ملي یووالي غوښتنه کړې او ویلي دي چې د خلیج همکاریو شورا ترمنځ یووالی د تروریزم د ماتولو لپاره مهم دی. قطر هم هغه هیواد دی چې ویل کېږي د امریکا شاوخوا 10,000 ځواکونه پکې دېره دي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
پر عربی هیوادونو د یووالي په ټینګار سره داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر د قطر د منځوي کېدو په برخه کې خپل دریځ بدل کړی دی. وروسته له هغه چې عربي هیوادونو له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې، ولسمشر ترامپ د دې کار ستاینه وکړه او ویلي و چې دا تحریم شي چې د تروریزم د مالي سرچینو د وچولو په برخه کې د ده مشورې له وړاندې کار کړی دی، هغه مشورې چې ښاغلي ترامپ ریاض ته د تیرې میاشتې د سفر پر مهال ورکړې وې. ولسمشر ترامپ د جون پر 6 د سعودي عربستان له پاچا سره د دوحې د منځوي کېدو پر خلاف څرګندونې کړې دي. نوموړي ملک سلمان ته ویلي چې د خلیج همکاري سازمان ته چې قطر هم یو غړی دی، د یووالي راوستل د تروریزم د ماتولو او سیمه ییز ثبات لپاره مهم دی. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر ترامپ او ملک سلمان پر دې خبرې وکړې چې څه ډول کولای سي د تروریستي سازمانونو د مالي سرچینو او د سیمې په هر هیواد کې د توندلارۍ د پرمختګ مخه ونیسي. سعودي عربستان، مصر او نور هغه عربي هیوادونو چې له دوحې سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې وایي د قطر پالیسیو د تروریزم او نورو توندلارو ډلو لکه اخوان المسلمین او نورو ایران پلوشي ډلو د مالي تمویل ملاتړ کوي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون له سی این این خبری شبکې سره په خبرو کې د تروریستي ډلو د ملاتړ تور رد کړ.
any support going to al nusra or
de qatar la khoda al nusra jabhi ya al qaida ya kum bali terroristi dali his mulatar na re shwai kum kar che muje pa suriye ke la khpalo mutahidan sara ko de rejim da waslawalo mukhalifo mulatar de zaka zo mushtari zade che pa suriye ke da khalko la haqun mulatar bukru da adalat aw da huquq da azad shwan la para haqa turuna che par muj lagawal shwi da nasamo malumato par asas ti mush fikr ko to بحران پر ناسمو معلوماتو ولاړ دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي و چې سره لدی چې په قطر کې 8000 امریکایي سرتیري حضور لري، خو واشنگټن به د دوحې او نورو عربي هیوادونو ترمنځ د دې راپور ته سوي ستونزې په برخه کې منځګړیتوب نه کړي. هغه دلیل دا شوه چې بهتره ده چې د سیمې هیوادونو خپل منځي ستونزې په خپل حل کړي. دغه چارواکي ویلي کویت او ترکیه دواړو وړاندیز کړی چې د دې ستونزې د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې پر ورځ ویل چې له قطر سره د عربي هیوادونو د اړیکو سمولو لپاره دوها باید څو ګامه واخلي چې یو یې د فلسطین یغې ډلې حماس او اخوان المسلمین څخه د دوحې د ملاتړ ختمول دي.
الرحمن الرحيم دینو درنه وقدر منو اوریدونکو او زما محترم وطن والو زمانوم ډاکټر فضل الرحمن صاحبای سما کوم کلمه کې د حرم مبارک د څنګه تاسو سره خبرې کوم. الله جل وعلا فرمایلی ان الحسنات یذبن السیئات د کیګانی خګنی خکارونه د اسلام سره مبارک خکارونه بدیل باندې وی همدارنګ فلی مبارک روزه کې خدای نه خاصه کې چانه بدی پېښ کی نابدی په خو اعمالو باندې تاثیر کوي. هغه ښه عمل داسې کېدای شي چې باطل شي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزه مبارک مبارک ویلي دي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. که څوک دروغ ویل او عمل په دروغ باندې او عمل په کذب باندې پرې نه دي ترک نه کی نو خدای په خوځره دا ډوډۍ خوراک او سکلو ته چې لا خوشیږي ته حاجه نه لري. مهمه دا ده متاسفانه زمونږ یو څه د وطنوال په دارجه میاشت کې دا دروغ ویل فریب ورکول خلکو ته خلک غولول د په قسمونو باندې یو چا سره تیره کوي ورته وایي چې ته به دا خبره ونه کوې زه به ته څه وایم دا فلانه زما خبره نه مني په سلهاو قسم 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 خوري په ځان طلاقه قسم خوري یو ځای خبر نه لري چې دا کار زده هغه کوم عمار عبادت چې کغې باطل کړي دي هغه باطلوي او کېدای شي دا زور او دا جبر او دا خدا او فریب سره چې کوم کار کړی دا داسېنه چې د حق نه وباسي نه زبان دی هغه حاضر دي که فریب او فریبکاري او خزبغازي او دروغ ویل دا هغه حق نه باطلوي حق ما سي پزای کې پاتې کیږي بلکې د خپل مسؤلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
پام دې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده.